خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشي. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. زه منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو خوله وي. په خبرونه کې بعد پاکستان سیمه او نړۍ په اړه ریپورتونه واوري. خو په سر کې د دې وخت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو د خبرې تایید کړی دی. د بلوچستان د شوپ مرغه کبزای سیمه کې 15 وسلوال وژل شوی دي او پاکستانی طالبانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی هاغه 15 سرتیری د تیر کال دسمبر په 2 نیټه د ټانک په مولادو سیمه کې د اف سی د کلانه تختولي وي یې وژلی دي. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو د خبرې تایید کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرونو ویل دغه هیواد د سولې د خبرو په مقصد په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستو ملاتړ کوي. د ولسمشر د دفتر نه خبرې شوې دغه اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو چې په نتیجه کې به په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي ملاتړ کوي. د افغان حکومت لخوا دا خبره یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ویکتوریا نیولینډ ویلي وو چې امریکا به د هغو ټولو خبرو اترو ملاتړ کوي چې له مخه په افغانستان کې 10 کلنه جګړه ختمېدای شي. میرمن نیولینډ دا خبره هغه وخت کړې وه کله چې د نهې په ورځ افغان طالبانو د یوې بیانیې له مخه منلی وو چې دوی په عربي هیواد قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرانستو په اړه ابتدایي تړون ته رسیدلی دي او د سره سره په ګوانتنامو زندان کې قید د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې وه. د بلوچستان د جوب مرغه کبزای سیمه کې 15 وسلوال وجل شوې دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې 13 ورځ په مرغه کبزای سیمه کې وسلوالو په ملیشیا ځواکونو هغه محل ډزې وکړې چې دوی د مشکوکه کسانو په لټه کې وو. خبر پاڼه دی ته وی په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وجل شوې او 2 د ملیشیا ځواکونو سرتیري ټپیان شوې دي. امنیتی چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې تر دا مهال د دغو وجل شوو پیژندګلی نه ده شوې. پاکستانی طالبانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی هغه 15 سرتیری چې د تیر کال د دسمبر په 2 نیټه د ټانک په مولادو سیمه کې د اف سی د قلانه تختولي وو یې وجلی دي. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان په سیمه کې د مشال خبریال ته د ټلیفون د لارې زیاته کړه چې د دغو وجل شوو سرتیرو مړي د شمالي وزیرستان سره نږدې په سپینټل سیمه کې غورځولي دي. ځینې امنیتي چارواکو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د دې پیښې پخلی کړی دی خو تر دا مهال یې څه تفصیل نه دی ورکړی. د برتانی سفارت تایید کړه چې د دغه هیواد دوه وګړي په کابل کې نیول شوی دي. د سفارت یو چارواکي چې نه وختل خپل نوم واخلي د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې اړه د افغان چارواکو سره په رابطه کې دي. یو افغان امنیتي چارواکي وویل دغه برتانویان چې یو افغان هم ورسره دی د نهې په ورځ د 150 ټوپکو د غیر قانوني انتقال په تور ونیول شو. د کابل د پولیسو د 101 زون ویان حشمت الله ستانکزی وویل دا څرګندنه ده چې نیول شوو کسانو دغه وسله چرته او د څه مقصد لپاره وړله. په فلپاین کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د مندناو جزیرې په پنتوکان سیمه کې د ځمکې د خویدو له امله 14 کسان مړه او 100 نور بې درکه شوي دي. چارواکي وایي چې دغه هیواد د پوز یو یونټه په بیلچو او کودالو د خښو کورونه مړي راوباسي. امریکا پرون د ایران د تیلو د برامداتو د بندولو په اړه د یورپی هیوادونو یو مقدماتي موافقه هرکلی وکړ او دې ته یو ښه خبر وویلو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نیولینډ خبریالانو ته وویل چې واشنگټن هیله لري چې نور هیوادونه به هم داسې ګام پورته کړي.
These are the kinds of steps that we would like to see not just from our close allies.
میرمن نیولینډ وای مونږ نه یوازې د یورپ رنگ زینو کې خپل نشدي ملګرو او اتحادیانو د داسې ګامونو تمه لرو بلکې د نړۍ د بیلابلو هیوادونو څخه یې ځکه لرو چې مونږ په دې باور یو چې دغه ګامونه په ایران باندې د اقتصادي فشارونو د زیاتولو سره سم اخیستل کیږي او مونږ فکر کوو چې د تیلو د سکتور د لارې کولای شو ایران متوجه کړو. دغه بندیزونه د ایران د ایټمی پروګرام لوجې په دغه هیواد لګول شوې دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی پرون ویلی دی د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران به په برسلز کې د روانې میاشتې په پای کې په خپل غونډه کې د ایران نه د تیلو د برامداتو د بندولو فیصله وکړي. فرانس خبری ایجنس وایي د یورپی یونین هیوادونو تیر کال د خپل استعمال په سلو کې 15% تیل د ایران نه برامد کړي وو. ایران د روس، ناروې، لیبیا او سعودي عربستان نه وروسته یورپی هیوادونو ته د تیلو 15 لوی خرڅونکی هیواد دی. د امریکا د میساچوسټس ریاست پخوانی گورنر میټ رومنی د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې په ریپبلیکن ګوند کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د خپل یوازیني امیدوار د غوره کولو لپاره ترسره شول بریالی شو. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په دنن نه یوولس میاشتې وروسته کیږي. میټ رومنی له خپل سیال پخوانی سینیټر ریک سانتور نه د 8 ووټونو په فرق مخکې شو. میټ رومنی په دا مهال داسې وویل:
The president said he wants to fundamentally transform America. I don't want to transform America.
دی وای ولسمشر ویلی دی چې په امریکا کې بنیادی بدلونونه غواړي. زه نه غواړم په امریکا کې کوم تغییر رامنځته کړم. زه غواړم هغه اصول امریکا ته بیرته راوګرځوم چې امریکا یې داسې یو هیواد جوړ کړي، هغه امریکا چې موږ ورسره مینه لرو. زه غواړم چې په پوره ډاډ او اطمینان دغه اصول له ځان سره سپینې ماڼۍ ته یوسم او امریکا یو ځل بیا په کار واچوم. راپورونه وایي زرګونو کسانو په کلیساګانو، ښوونځو او حکومتي ادارو کې د وو امیدوارانو لپاره ووټونه واچول. د مشال د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د دې رپورټونو تفصیل واورئ. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر خلاصولو د خبرې تایید کړې ده. د دفاعي چارو کارپوهان وايي افغانستان کې امن سره به په پاکستان کې هم امن راشي.
زما په خیال باندې چې کوم لګوندې کې پذیرایي دوی ته ملاویږي، لګوندې کې دوی سره خلک متفق دي، دغه یو لوی جواز به پاکستاني ولس کې د دغه خلکو چې کوم طرفدارې دي دا به ختم شي.
د پاکستان د دفاعي چارو د کمیټې غړي سېنیټر افراسیاب خټک ویلي د امریکا سره د تعلقاتو په اړه مسوده تیار کړی شوې ده.
هغه کې موږ یو ډرافت خارو کړو، موږ خپل تجربه پکې شامل کړې دي، ان شاء الله دا کار به خوښ شي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو او د دې غړي په آخري برخه کې به د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو نامتو شخصیتو پیژندنه اتلان هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت سحر د 9 بجو نه خپل خبرونه شروع کوي او تر ماخام 6 بجو پورې د خبرونه جاری وي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د سولې د دفتر د سولې د خبرو اترو په غرض د سیاسي دفتر د خلاصولو ملاتړ کوي. پرون امریکا هم د طالبانو لخوا د سولې د خبرو لپاره د سلاکېدو هرکلی کړی دی. په دې حقلا د رویټرز خبری اجانس یو رپورټ درته د مشال ریډیو خبریا همکار سلطان سرور وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست اعلامی وویل افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکرې په اړه چې په نتیجه کې به یې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ شي موافق دی، ترڅو زموږ بې ګناه خلک د بهرنیانو او د هغوی د عمالو له هغو پلمو څخه نجات پیدا کړي چې دوی د افغانانو د وژلو او وینې تویولو لپاره کاروي. طالبانو د تیرې سه‌شنبې په ورځ وویل چې په قطر کې یې د خپلې یوې سیاسي نمایندګۍ د پرانستلو لپاره مقدماتي توافق کړی او د ګوانتانامو له زندان څخه د طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه هم وکړه. افغان او لویدیز چارواکي په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د روان لس کلن جنگ د سوله ایز حل د خبرو لور ته یو مهم ګام ګڼي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د سه‌شنبې ورځې په اعلامیه کې افغان دولت ته کومه څرګنده اشاره نه وشوي. جمهور رئیس حامد کرزی او امریکایي چارواکو څو ځلې ویلي دي چې د سولې هلې ځلې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. لوړ رتبه امریکایي چارواکو تیره میاشت د رویټرز خبری آژانس ته ویلي وو چې له لسو میاشتو وروسته له طالبانو سره خبرې یوې بحراني مرحلې ته رسېدلې دي او ډیر ژر به دوی پوه شي که د پرمختګ کوم امکان وي. امریکا د خپلو ډیپلوماټیکو هلو ځلو د ګړندی کولو په چوکاټ کې په دې غور کوي چې د ګوانتانامو د زندان یو شمیر مهم طالب بندیان د افغانستان محابسو ته انتقال کړي. د طالبانو د یو بین المللي دایمي ادرس ضرورت وروسته له دې رامنځته شو چې له طالبانو سره د تماس او خبرو لپاره د افغان او لویدیځو چارواکو مخکینی زیارونه ناکامه ثابت شول. حتی په ځینو مواردو کې له داسې کسانو سره هم تماس ونیول شو چې وروسته تقلبي څرګند شول، تر دې چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د داسې یو انتحاري برید کوونکي لخوا ووژل شو چې ځان یې د طالبانو د سولې استازي معرفي کړی وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستو باندې افغان دولت دا اندېښنه هم یو څه کم شي چې وایي وسلوال مخالفین د پاکستان د حکومت په کنټرول کې دي.
د سلطان سرور په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو د خبرې ملاتړ کړی دی. تیر ورځ افغان طالبانو اعلان کړی و چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو نه د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په اړه د یوې موافقې ابتدایي مرحله ته رسیدلې دي. د سولې په اړه د خبرو اترو شروع کولو دغه اعلان به څه نتیجې ولري؟ په دې اړه زموږ همکار داود خټک د دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړي او دا ریپورت په برابر کړی دی.
د تیری نه په ورځ د طالبانو دی بیان چې دی په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پرانستلو ته تیار دي. لسم دی راهسي د افغانستان د امن په خبرو اترو خور اغه جمود مات کړو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسور برهان الدین رباني د وژنې رستو رامنځته شوی وو. بلې خواته د پاکستان په میډیا کې د حکومتي کړیو لخوا وخت په وخت داسې خبرې رابرسېره کیږي چې ګنې د حکومت او ځايي وسلواله طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روان دي او دواړه غاړي یوې حتمی لوزنامې ته رسیدونکي دي. دا چې د افغانستان د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو ته آمادګي تر څومره حده د یو پایدار امن لار هوارول شي، په کابل کې د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وای
د طالبانو سره پرون کوم اعلان خبره کړه په کې په لومړي ځل باندې دوی مذاکرات او ته آمادګي وښودله او دا په تیرو څو ورځو کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ کوم خبرات ورو کوم خبري او راپورونه ورکول کېدل، دغه اعلان یې هغه تصدیق وکړ او دا ثابت شو چې دغه مذاکرات او دغه خبري روان دي. نو دوی په دغه اعلان کې هغه پورا آمادګي او خوده چې دوی په قطر کې امریکا سره بکینی او لدوی سره خبرو ته تیاری.
دانش کډوخیل وای چې ضروری ده چې په مستقبل کې کیدونکې خبرو اترو کې افغان حکومت ته مرکزی کردار ورکړي شي او د سره سره د طالبانو په اړه د شمالي ټلوالي اعتراضونو ته هم جواب ویل شي.
په کار د سیده ټولو خیرو خواو ترمنځ خبري وشي او د افغانستان مشکل ته هغه اساسي او هغه اصلي حل لا پیدا
شي. خوبل خو بیا ځنی کارپوهان ګمان کوي چې د جګړې اصل برخوال طالبان او امریکایان دي او پکار دي چې دی په خبرو اترو کې مرکزی کردار ولوبوي. هم په دې اړه په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي
په افغانستان کې فلحال دوا ګروپن یو بل سره برسره پیدا کړ دی، یو مزاحمت ته افغانستان کې چې هغه طالبان دی او دغه ځینی شاخونه دي او بل امریکا او دغه اتحادی نیټو دی. تاسو د طالبانو چې کوم مزاحمت ته طالبان چې کوم کوټه شورا ورته وي یا قرداري طالبان دي دغه ټول نوې ګروپ ته دغه مشر مولا عمر صاحب دی. نو زما په خیال باندې مخکې خو د دې په منځ سره خبرې کول ضروري دي چې پاکستان لم زما خیال سره تشویش نه پکار، بل افغان حکومت لم تشویش نه پکار ځکه چې ګروپونه خو دغه خپل کې جګړه کوي.
ګډیر سات په خبره په افغانستان کې د سولې خبرو اترو د کامیابیدو سره نه یوازې دا چې په افغانستان کې به امن پرځې شي، بلکې په پاکستان کې به هم د وسلوالو طالبانو د جګړې او د دې لپاره د مرستې جواز ختم شي.
زما په خیال باندې بالکل چې د پاکستان او افغانستان یو بل سره تړلي ملکونه دي او دلته پاکستان کې چې کوم افغانستان په افغانستان کې چې کوم مزاحمت ته چې کله دا چونی یو ځل بلکې کوم خلکو په بکر اغشت دي او د پاکستان ولسته وی د پروپاګاندا چې موږ پاکستان چې کوم د امریکا اتحادی دی او چې افغانستان باندې امریکا ته قابض ده، نو موږ جنگ کوو او پاکستان چې کوم د موږ د تنه پری دي. زما په خیال باندې چې کوم لګول کې پذیرایي دي ته ملاوي دي لګول کې دي سره خلک متفق دي دغه لوی جواز به پاکستانیو لسکې
که هم تر اوسه په پوره توګه دانه د سرګنده چې د طالبانو کومه ډله به په دې مذاکراتو کې برخه اخلي او څوک یې مخالفت کوي، خو کارپوهان ګمان کوي چې دا خبرې اترې به تر یوې اوږدې مودې روانې وي او پس له هغې د سولې یقیني کول ممکنه کیدلی شي چې ټولې غاړې په یو بل پوره اعتماد ولري. دا چې د دې ډلو د مذاکراتو میز ته پراوستلو کې پاکستان څومره کردار لوبولی شي، په اړه یې په پېښور کې د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر اسد منیر وایي،
اوس حالات داسې دي چې امریکایي سمپتا دا او کارزی سمپتا دا د خلک د تکیدي او دوی سره پاکستان چې دی کتا غواړي نو دا یو داسې دغه ته راوستی شي چې دوی په خبرو اترو باندې رضامند شي او سبا دا شروع کیږي او دې کې به ډېر وخت لګي دی. غیر خپل ډیمانډونه دی به ورته خپل خبرې کوي خو پاکستان غور زپکی.
کارپوهان ګمان کوي چې که څه هم په فوري توګه په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په لړ کې څه نشي ویل کېدی، خو د خبرو اترو په عمل کې دا نوې پیشرفت په مستقبل کې په افغانستان کې د یو پایدار امن لپاره لار هوارولی شي.
دا وو داود خټک چې تاسو ته په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په حق لا د ریپورت وړاندې کړ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د دفاعي کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک وای د امریکا بخنه غواړم د امریکا او نیټو سره یې د تعلقاتو لپاره د ولست د خواهشاتو مطابق مسوده تیار کړې ده. بلخوا نوموړي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خبرو اترو د شروع کېدو هرکلی کړی دی. د نور تفصیل لپاره د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر او د وفاق لخوا د ډیفنس کمیټه غړي سېنېټر افراسیاب خټک ویلي دي چې پرون د ډیفنس کمیټه غونډه کې د امریکا او ناتو سره د نوې تعلقاتو په اړه باندې یو ډرافت تیار کړی شوی دی او دا چې پاکستاني ولس په دغه ډرافت او نوې پالیسۍ باندې د خوشحالۍ او اطمینان څرګندونه وکړي. دا ډرافت په حق باندې دوی مشال لیډي ته ویل چې دوی خو اوس لا سپخکارانه شوی دي خو ولې ولس په ترنه مطمئن وي. دا دغه ډرافت په حق باندې دوی مشال لیډي ته ویل
پرون غونډه دی ناتو یا د امریکا سره نوې تعلقاتو جوړولو
پوښتنې په جواب کې چې آیا په قطر کې د افغان طالبان لخوا دفتر خلاصول به په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره څومره ګټور ثابت شي او دا چې دوی دې ته سرنګوري، نو په دې باب باندې دوی مشال لیډو ته وویل چې دوی به د هر هغه ګام ستاینه کوي کم سره چې په افغانستان کې سوکالی او امن راشي.
موږ د هر هغه خبره حمایت کوو چې افغانستان کې په امن راځي او د افغانانو په خوښي کې دا به تی هر خبره چې د هغه خوښي مطابق او د امن په لوري ګام دی هغه ټیک خبره.
یادونه ولده چې سمو د وړاندې په امن ایجنسی کې پاکستانی پوز په چک پوسټ باندې د نېټو پوځیانو لخوا برید ورستو. د پاکستان حکومت د امریکا سره په تعلقاتو باندې د بیا نظر سنې کولو پریکړه کړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر منوریدونکو، د مشال په خبرونو کې دا وخت یو بل ریپورت. په داسې حال کې چې عوامي نېشنل پارټۍ د متحده قومي موومنت لخوا په قومي اسمبلی کې د نوو صوبو جوړولو د قرارداد د جمع کولو غندنه کړې ده. په ډیر اسماعیل خان کې د سرایکستان موومنت حامیان غوښتنه کوي چې که پنجاب کې سرایکي صوبه جوړیږي نو د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان او ټانګ ضلع دې هم پکې شامل کړی شي. بلخوا د دغه ضلعو پښتانه وایي دا سیمې په تاریخي توګه د پښتنو دي او سرایکي صوبه کې شامل لولیه حسمکان نلری. په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود په دې ریپورت کې اورو.
په ډیرا اسماعیل خان کښې د سرایکستان موومنټ حامیون غوښتنه کوي چې کله نوی صوبه سرایکستان جوړیږي بیا دې د پښتونخوا دوی ضلع ډیرا اسماعیل خان او ټانګ په داغ کښې شامل کړای شي. د سرایکستان موومنټ یو غړی نعمت الله روړی خیل په دا حوالې سره خپل موقف په دا رنګ پیش کوي.
ډیر خان او خاص کر ټاک دا پښتونخوا نه ډیر پسماند ده. موږ دا وجه کوشش کوو چې دا دوه ضلع ملتان بھالپور سر اسرائی کی چھے صبح جڑے جی دس رہا ملو شی ویچو مجھے امید دے شی دا خلق مجھے غربت دا دابے لرے شی و امن ہم جوڑ شی چل دا امن ناشتا
پر ڈیرا اسماعیل خان شد دے اولسی قومی گوند مشر اسلم خان گنڈا پور ویائی چھے پا تاریخی او جغرافیائی اوالے سر دا ممکن نہ دا چھے ڈیرا اسماعیل خان او ٹانک پا سرائی کستان صوبے کشے شامل شی
خان او ٹاک دا تاریخی لحاظ سرا دے پشتنی علاقہ دا پشتانا دلتا آباد جی دادیا ہوئی وطن دے دادیا گئی شناخت دے دلتا دے پشتنو ہا ٹرائب دا آباد جی استرانی دی بابر دی میخیل دی گنڈاپور دی مروت دی وزیر مسجد را تک پوچھے دی ناغام دلتا آباد جی دوی خپل جائیدادونا لری ازمک لری کاروبار لری دادیا پشتنے وطن دے اور دلتا دا سو کسان اشتا جگہ آباد کار دی رغلی دی یا پنجاب نا کسان راشی دا شوشا دلتا اچتے دادیا پشتنے علاقہ دا داخل ہو خندہ خبر دا بڑی خان اک لری دے ہم سے مجھ کا ملتان دا وازی ملتان دے پشتنے علاقہ دا
دے ڈیرا اسماعیل خان یو بلو سے دن کا ایڈوکیٹ فاروق اختر بیٹھانائے او دے دوی سنگشتیون پا دا اوالی سارا یو گوشای فکر لری
زو دغه وقف نہ علاوہ یو درے ہم وقف چکم دے اغا پا فیور کیا ما اغا دادے چھ ڈی اے خان خپل جدا پہچان واری بجائے دے دے چھ دے مونگ حصہ جوڑو دے خیبر تنخواہ یا حصہ جوڑو مونگ دے سرائکستان دے دے جدا صوبہ جوڑے دن پکار دے ڈی اے خان دے دے کیپیٹل بھی او دے دے پا سراؤنڈنگ کی چکم ڈسٹرکٹس دی لکی مروت ٹانک ڈیرا غازی خان میاں والی بکر ڈیرا غازی خان دا یو چو ڈسٹرکٹس او لدے سرا دد چکم ٹرائبل لگے دون کی دی جنوبی وزیرستان او جنڈولا او لدے سرا درا زندہ یوائی سرا جی دا درے دا 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 ٹرائبل ڈکلیئر سی نو بیاد دا حقوق او دا دا فیور کو
مشال ریڈیو چ دغا خبر دے قطبی سیمو پخوانی چیف سیکرٹری سنگ مرجان مسعود پ مخشک ششوے اغوی و ویل
دا دا صوبے مطالبے چھوی دا دا مطالب کے مخبل خیال دا پہارا علاقہ سے کی مگا ایلیٹ کلاسی ہارون یا مرا چھے یہی چھے ہر سالا یہی چھے مرا گوشا یو والی کا جاگیر بھی دا ہونڈا ڈراما دا داس قسم پالیٹیشن را کہی چھے آ وارا صبح دا وارا صبح دا وارا صبح صوبے جو راول خو کم امپاورمنٹ لتا ہے یہ دخال کے امپاور کول اگا خو بلکل دیر ضروری دی خو دانا کے غینا بے زب الغاو تغاو جوڑی دی یا چھے کم در نور فساد دنے جوڑی دی دخال کے پمان سے نفرتی نہ جوڑی دی
یادا دیوی چھپا تیرو رزوک شے سیاسی گوند ایم کیو ایم پا قومی اسمبلائی کشے دے سرائکستان سو بے دے کیم پا غرص ترمیمی بیل پیش کڑائی دائے چھپا کنگ شے دا ہمی لی شوی دی چھ ڈیر اسماعیل خان او ٹانگتے پا سرائکستان سو بے کشے شامل کڑائی شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې ورته افغانستان ته افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلی چې په قندهار کې په شوو ورستي ځانمرګي بریدونو امریکا سخت خواشینی شوې ده. په قندهار کې د مشال ریډیو خبريال سید شاه سقیم یې په اړه دا ریپورت را لګلې.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر تیر ورځ نه وخت د کندهار والی ډاکټر توریالی وساتو ویل دي چې د کندهار په ورستوي بریدونو دوی او د امریکا ولس خوښنه شوی دي او همره زورول څومره چې د کندهار ولس زورولای دي. د کندهار د ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر څخه مشال رادیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې کراکر د غم شریکۍ د څرګندونې د کندهار له والی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړی دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی ده چې کراکر د خپلو خبرو پر مهال ویل دي چې ترهګر د افغانانو او امریکایانو ګډ دښمنان دي او په ګډه به یې له منځه وړي. ده زیاته کړې ده چې امریکا به تر خپله وسه پورې نه د کندهار ولس یوازې پرېږدي او نه به یې د ترهګرو پر ضد د مبارزې پر مهال له څنګه لرې کیږي. څه موده وړاندې هم کراکر کندهار ته د یو رسمي سفر پر مهال ویلي وو چې تر 2014 کال ډېر کلونه وروسته به لا هم دوی له افغانانو سره وي. سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د یو غیر سرکاري تنظیم خویندو کور له اړخه په سیمه کې د امن خورولو او خلکو کې د امن په حق لا بیداری پیدا کولو په غرض یو سیمینار یا غونډه وشوه. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دغلته ورغلی او دا ریپورت یې برابر کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
پا
په زلابنو کې د یو غیر سرکاري تنظیم خوندو کور لاړخه په سیمه کې د امن د بحاله او ضرورت په اړه یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې د مختلفو سیاسي او زکونکو تنظیمونو مشرانو ترڅنګ د نورو غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو هم برخه واخیسته. دا مهال د خوندو کور تنظیم ریجنل منیجر اسمت کمال مسعود وویل چې د دوی مقصد امن عام کول او ترهګری مخه نیول دي.
امن اتحاد په نوم باندې یو پلیټ فارم دی نیشنل لیول باندې په داسې مختلف ډیولپمنټ سیکټر خلک دي پکې لایرز دي پکې جرنالیسټ دي پکې سټوډنټس ول ټیچرس ول یعنی هر مکتبه فکر خلک په دا پلیټ فارم شته. امن اتحاد په نوم باندې 2009 شته پلیټ فارم جوړ شوی و. د شهادتګردي په وجه باندې کوم قسم نقصانات شوي دي او کوم خلک متاثر شوی دي، آیا د میر د پولیس کسون دي، امیر د فوج سره متعلقه دي، اف سی ول دي، عام پبلک خلک دي، نو هغه خاندانې سره یک زارې یک جګجهتی کول دي چې میر د په دغه دوکتر شه داسې شریکی.
د یو بل غیر سرکاري تنظیم وزیرستان ډیولپمنټ ارګنایزیشن مشر جاوید احمد اوه چې ترهګری ضد جګړه کې ځپل شوی خلکو سره د یووالي اظهار کول د دوی مقصد دی.
د شګدی کې کوم خلک تاون رسیدل دي، کوم تکلیفونه رسیدل دي، هغه سره اظهار یهجهتی کړل دي. او بل د خبره چې میر په عوام کې یو شعور او جګر کوي چې اروشي او امن لیار اختیار کو او امن د پوره یو اتحاد جوړ کی. امن اتحاد په نوم د میر خلک ته یو نارام یو میسج ورسوي، هغه چې دغه لیار په نوم کړی د دهشتګردۍ یا دغه هغه د یو میسج میر ورکوي چې هغه د پیسفل لیار باندې اروشي خپل احتجاج او خپل حقوق ته وغوړي.
د خواندو کور تنظیم پراجیکټ کوارډینیټر یاسمین اختر د دوی هلو زلو په اړه مشال ریډیو ته وایي
2010 شه دوباره سٹارټ شو خواندو کور باندې شه چار کول سٹارټ کړل په ایجوکیشن باندې په هیلث باندې په پیس باندې ډیر زیات دی خواندو کور چار کوي لګیا او ډیر واسټ پیمانه باندې کوي لګیا ایس نن سبو چې دا ایف آر بنو او ڈسٹرکٹ بنو شه میجر ډیر 22 چې دی لٹریسی سینٹر ووکیشنل سینٹر دی طالبانایزیشن دی وجنا امن حالات ډیر زیات خراب دي. ټول عوام ته میجر کوشش دغه لګی کړه د چې امن پھیلاو شي په دغه علاقې شه بنی شه دا کوشش نه میجر رایګا ندی تلی.
یاد دی وی چې خواندو کور تنظیم په بنو او نیم قبایلی سیمو کې د امن پلار نامه یو پروجیکټ هم شروع کړی دی چې ځوانانو ته پکې د تعلیم سره سره د امن درس هم ورکول کیږي. دا د هم یادوي چې خواندو کور تنظیم په زلابنو او نیم قبایلی سیمو کې په کال 2003 کې شروع کړی شوی و چې په کال 2009 کې د کړکېچن حالاتو له کبله بند کړی شو، خو ولې په کال 2010 کې په بنو او نیم قبایلی سیمو کې یو ځل بیا خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خوګو اوریدونکو، یو وخت چې د پیښور عجایبګر ته به د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک او په خاص توګه د بود مت مذهب پیروکار د ګندارا آرټ او زوړ تهذیبي آثارو کتلو لپاره راتلل، خو په صوبه کې د بنامنۍ د وجې بهرني سیلانیان د سو کالو راهیسې نه راځي. کارپوهان وایي په کار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې یو ځل بیا د دغې سیلانیانو مخ د صوبې د تاریخي ځایونو او میوزیم په لور وګرځوي. خالد خان په دې اړه یو رپورټ برابر کړی.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خراب امنیتي وضع او ترخګرۍ په سبب لکه د نورو سیلګرۍ ځایونو په شان د پیښور او سوات میوزیم سره سره د صوبې زاړه او تاریخي ځایونه د مودې راس شال پراته دي، چرته چې به د بود مذهب منونکي او ګندهارا تهذیب خوښونکي په ګډ شمیر کې راتلل. د پختونخوا د آثار قدیمه یا آرکیالوجي محکمې ډایرکټر ندا الله سهرائی په وینا پیښور او سوات چې زاړه نمونه پشکلوتی او ودیانو د گندهارا تعذیب او تمدن لوی مرکزونه وو. اونن هم د پیښور او سوات میوزیم کې د بودمت او د گندهارا نایاب او قیمتي نخې نخانې او د هغه وخت د جنجواک آثار پراته دي چې کتو ته به د جاپان، کوریا، تبت او د نور بود مذهب هیوادونو خلک په ګڼ شمیر کې راتلل.
د پیښور عجایبګر ټولی دنیا کې مشهور دی د گندهارا آرټ د کلکشن لپاره، او د دې دا کلکشن چې کوم دی چې څوکم په گندهارا آرټ باندې ریسرچ کوي ناغه زیات تر پیښور عجایبګر ضرور دې ته راځي، او د دې کې دا کوم نوادرات چې دي یا کومې مجسمې چې دي د بود مذهبي خودي شوي نو دا هغې ګوري، د دې تجزیه کوي او د دې باره کې لیکل کوي بیا هغه خپل کتابونو او تیسس کې.
دا شان د گندهارا تعذیب او آرټ خوښونکي زده کوونکي او آرکیالوجست د صوبې تاریخي او زاړه زائنو لکه تخبه سوات او د پیښور ګډ کټلې ته به نه صرف کتو د پاره راتلل بلکې په دغه ځایونو کې نوي آثار معلومولو دپاره به د حکومت په اجازه د کدایې یا اکسکویشن کارونه هم کول. په پښتونخوا کې د ګندهارا تعذیب او بد مذهب په هکله ندا الله سهرائی وایي
ګندهارا آرټ اهمیت ټولو نه غټ دا دی چې دلته کې د دنیا کم حمله آور چې په هندوستان راغلي دي یا هندوستان ته به چې څوک تجارت لتلل نو دا د ټولو نه اسانه دا ده. د هغې دپاره دا یو فرټایل ایریا وه، اسانه وه، لارې هم اسانه وه، نو خلک به په دې تېری نه. د دې وجې نه په دې آرټ باندې مختلف اثرات دي. د یونانیانو پشته، د ایرانیانو پشته دی، د رومنس پشته دی چې چا سره د دې دغه تجارتي تعلقاتو، د سینټرل ایشیا پشته، د هندوستان پشته. نو د دې آرٹ خصوصیت دانی جو پدی بانی ہر قسم دا تاستا پدی بانی اثرات ملائی گی پر دنیا کی دا مشہورم دا دی وجہ خوب
قدر منوریدن کو دا وو دا آثار قدیمہ او دا پیخور میوزیم پا اڑا دا خالد خان ریپورٹ پا پیخور کے دا سحر لسنی میں بجی دی دا مجید بابر نا دا تازہ خبرون سر ٹکیا ورو
د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو د خبرې تایید کړی دی. د بلوچستان د ژوب په مرغه قبضه سیمه کې امنیتي ځواکونو 15 وسلوال وجلی دي. پاکستاني طالبانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی هغه 15 سرتیری چې د تیر کال د دسمبر په 22مه نیټه د ټانک په ملادو سیمه کې د اف سی د کرانه تختولي وجلی دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کورما کې واوره ورېدلې ده. د برتانیې سفارت تایید کړه چې دغه هیواد دوه وګړي په کابل کې نیول شوې دي. په فلپاین کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د مندناو جزیرې په پنتوکان سیمه کې د ځمکې د خویدو له امله 14 کسان مړه او 100 نور بېدرکه شوي دي.
قدر منوریدونکو مجید بابر درته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړه. استاد پام راګرځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې په کومو موضوعاتو یې لیکنې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیلا خالد یې مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې په ګاډۍ واورو.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا ډیپټي سپیکر په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی د وزیرانو او ممبرانو لاړخه پخوانی بقایجات معاف کولو خبره ډیره افسوسناکه ده، ځکه چې دې خلکو تړوان دینه د دې غریبي صوبې د خزارینه ډیر څه ملاویږي. او بیا په ایم پی اے هاسټل کې د ډوډۍ خوراک لپاره دوی ته په باقاعده توګه الاؤنس ورکړی کیږي، خو د هغې باوجود دوی د خوراک پیسې ورکولو ته تیار نه دي او اوس یې په شریکه د دې بلونو د معاف کولو خواست کړی دی. اداریه لیکي چې دا په صوبایي خزانه یو اضافی بوج دے او دولت سره ډیر زیاتې دے. پکار دا چې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیران صاحبان په خپل سفارشاتو یو ځل بیا غور وکړي او صوبایي حکومت دې هم د دې منظوري نه ورکوي. ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په سطح په صوبایي محکمو کې کرپشن او غلاګرګو ختمولو لپاره د معاینې ټیم او د بدعنوانۍ خلاف کارکوونکو محکمه یو ځای کولو فیصله کړې ده. اداریه لیکي چې د ذرایعو د وینا تر مخه دا اداره به د نیب په رنګ وي. اداریه مخکې لیکي چې د نیب اداره موجوده دا نو بیا د دې نوې ادارې جوړولو آخر څه مقصد کې دی شي. د نیب کارکردګي د چانه پټه نه ده، خو که دې ادارو هم په خپل ځای صحیح کار کولو نو نن به په صوبه کې د غلاګرګو دومره بد حال نه و. او بیا د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ادارې په خپل رپورټ کې خیبر پختونخوا صوبه په کرپشن کې په اول نمبر یاد کړی ده. ادارې لیکي چې د معاینې ټیم مخکې ډېر تحقیقاتي رپورټونه وزیر اعلی او چیف سیکرټري ته وړاندې کړي دي، ولې په هغه هیڅ کاروایی نه ده شوې. ادارې اخره کې لیکي چې که د احتساب هم دا طریقوي نو بیا که څومره هم نورې ادارې جوړې شي فائده به هیڅ نه وي. باید چې حکومت د ادارو جوړولو په ځای د غلاګرګو په ختمولو پاملرنه وکړي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نهي پر ورځ وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په اوچت آواز دا خبره وکړه چې په جمهوریت کې د پوځي عدالتونو ځای بالکل نشته. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سرایکی صوبه به په وجود کې ضرور راځي. ادارې لیکي چې د نواز شریف ته اړخه د پوځي عدالتونو په تجویز د وزیر اعظم تنقید کولو هیڅ ضرورت نو، ځکه چې سردار مهتاب وړاندې نه د دې خبرې تردید کړو. بیا پاتې شوه د نوې صوبې خبره. نو که په انتظامی بنیادونو یوه صوبه جوړه شي نو هغې کې څه بدوالی نه ښکاري، ولې که د رنګ، نسل، ژبې او سنور څه پېژنګلو لپاره داسې قسمه ګام پورته کړی کېږي نو دا به ډېرې خطرناکې مسلې او حالات جوړ کړي. اداریه مخکې لیکي چې د وزیر اعظم د داسې قسمه بیانونو نه دا معلومیږي چې پیپلز پارټي داسې رنګ مسلې میدان ته کوي چې د مسلم لیگ نون ووټونه پرې تقسیم شي او دوی ته د اقتدار دپاره یو ځل بیا لاره دوباره صفا شي. اداري اخيره کې لیکي چې زبوک د چاپ سیاسي حکمت عملي باندې سه اعتراض نشتا، خو موږ دا غواړو چې دوی چې هر څه کوي نو د ملک او قام د مفادو او آئینی تقاضو پر رڼا کې دی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغان طالبانو په ټینګار د پاکستانی طالبانو څلور ډلې د یوې شورا په جوړولو سره د حقانی ډلې سره یو ځای شوې دي. د دې ملګرتیا مقصد د پاکستان د عامو وګړو پر ضد د یاغیانو تشدد او خپلمنځي اختلافات ختمول خودل شوي. د ورځپاڼې په وینا د دې نوې ملګرتیا رامنځته کېدل دا ښیي چې د امریکایي پوځیانو په ضد په داسې حال کې بریدونه ډېر کړي چې هغوی له افغانستان څخه په وتلو دي. په مقاله کې راغلي چې دا ائتلاف یو بل دا خبره څرګندوي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ بی اتفاقي په دې ملک کې یغیتوب کمزور کړی او تیر کال په پاکستان کې بریدونه 0% کم شوي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستانی طالبانو مخه د پاکستانی حکومت شبکول او پر ځای اسلامي خلافت قائمول دي. په مقاله کې راغلي د دوی د خبره د حقانی لړډلې او په دې نوې ائتلاف کې شاملو د ملا نذیر او حافظ ګل بهادر دو ګروپونو سره په ټکر کې ده، ځکه چې د ورځپاڼې په وینا دا ډلې د پاکستانی حکومت سره د سولې تړون لري او په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو بریدونه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د دې هر څه لوجې او دا چې په دې نوې ائتلاف کې لا هم ځینې وسلوالې ډلې شاملې نه دي، دا ائتلاف به ډېر اغېز ونه لري. بلخوا ته نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبان لخوا په قطر کې د دفتر پرانستلو باړه په ښکاره خبره کول په دې معنی ده چې کېدای شي طالبان رسمي خبرو کولو ته تیار دي او په دې توګه نیغ په نیغه ورسره د افغانستان جګړې ختمولو لپاره مذاکرات کېدلی شي. خو نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا طالبان د جګړې د ختمولو لپاره د سولې په پوره خبرو کې دلچسپي لري او که نه یوازې په دې خوښ دي چې ناټو دې په 2014 کال کې لکه څرنګه چې وارد مخه پلان شوې ده له افغانستان څخه ووزي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان څخه د ناټو وتل به په ټول افغانستان او یا هم ځینو برخو کې د طالبانو اقتدار ته د رسیدلو په مخ کې پراته خنډونه له منځه یوسي. خو په مقاله کې راغلي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه لا هم ډېرې اندېښنې شته، لکه د سولې په خبرو کې د پاکستان رول. د نیویورک ټایمز په وینا پاکستان د طالبانو مشرانو ته خوندي ځایونه برابر کړي او په خوا یې د طالب وسلوالو سره د خبرو اترو هغه بهیرونه کمزور کړي دي چې د دوی ګټې خرابوي.
په افغانستان کې میشت ناتو او بهرني ځواکونو لپاره مالولون کې هغه ټانکرې چې په بلوچستان کې د پاکستان لخوا بندیز لوجې ولاړې وي چارواکو په هغه کې سلور دیرش استنې کړې دي. نور تفصیل د رضا اکبر په ریپورت کې.
د دغه کانټینرانو څخه نن څلور دېرش کانټینران د چمن د سرحدي پولیس څخه د کوټې په لار بیرته و کراچۍ ته د صوبایي حکومت په امر د ملیشیا ځواکونو د سختې څارنې لاندې ولېږل سو. د چمن د سرحدي پولیس څخه د کانټینرانو د بیرته لېږدونې په اړه د ضلع کل عبدالله ډیپټي کمشنر محمد اصغر هریپال د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دې خبرې تصدیق وکړې چې د ده په خبره د لېږ دغه لړۍ نن بیرته پیل
پاکستان سے کم پالیسی مطابق تعلق نہ کم سامان گئے کار لگے
اخوا په سره دی پوله باندې ولاړ د لیویزو یو مشر او رسالدار میجر نصیب الله وویل چې د په خبره نن سهار د کراچۍ په لور د کوټې په لار د کانټینرانو د بیرته لیږلو کار پیل شوی چې دغه کار به د په خبره په درو ورځو کې مکمل شي.
دغه
د چمن په سرحدي پوله باندې د نیټو کانټینران و افغانستان ته د نه لیږلو پریکړه د حکومت پاکستان لخوا په داسې وخت کې سوې وه چې په تېرو ورځو کې د نیټو په یو بمبار کې د پاکستان امنیتي کسان وژل سوي. په دغه سلسله کې د چمن په سرحدي پوله او کوټه کې د نیټو په سلګونو کانټینران و افغانستان ته د تللو په وخت د امنیتي ځواکونو لخوا راګرځول سوي. په دغه کانټینرانو کې د نیټو خوراکي توکي هم شامل وو چې هغه اوس خراب سوي. ویل کیږي چې د چمن په سرحدي پوله باندې په سلګونو کانټینران و افغانستان ته د نه ایله کولو تر څنګ د دغه کانټینرانو سره څه د پاسه 600 ډرایوران او نور عمله هم موجوده وه چې اوس دغه عمله د کانټینرانو سره یو ځای له چمن څخه د کراچي په لور روانه سوي، ځکه چې د دوی په خبره په چمن کې ډیر یخ وو. دغه کانټینران په داسې وخت کې د چمن څخه بیرته و کراچي ته لیږل سوي چې د دې څخه وړاندې یو شمیر نور کانټینران هغه وخت د صوبې څخه و کراچي ته ولیږل سو چې په کوټه کې د نیټو په یو شمیر کانټینرانو باندې بریدونه وسول. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی رسول باچا چې تیر ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوی په بنو ټاونشپ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په وخت د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د بنو د شاعرانو، ادیبانو، هنرمندانو او عامو خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
زما نام حاجی شرداوت دی، زه د بنو سره تعلق لرم.
رسول بادشاہ مشهور سندرغاړی د پښتونخوا هغه خورې ته وسپارلې شو، هغه د مرګ په اړه به څه وایي؟
د هغه مرګ چې دی دا یقینا زمونږ یو کمین زیان دی. د دې سره سره دا ډیره د افسوس مقام دی. د یوې میاشتې نه د پپیمز هسپتال کې بیمار پروت و، د فالج او د شوګر اټیک ور باندې. موجوده حکومت یا زمونږ د کلتور څنګه دا غسره ایسه قسم طبي مالی مرستهونه کړه، خطه چې دا غي پښتون نام څوک ورن راغلل.
انده راته وای چې دا په مرګ سره پښتو موسیقي ته څومره تاوان ورسېدو؟
فوک موسیقارمو او کلاسیکلمو خاص کر زمونږ بنو ته د پای داسې څوک نشته چې هغه دا کمی پوره کړي.
ښه، د بنو یو بل مشهور سندرغاړی سردار علي استاد هغه سره خبرې کوو. د رسول بادشاه د مرګ په اړه سردار علي، تاسو هم استادې په بنو کې ډېر مشهور یې، څه به وایي؟ هغه څنګه انسان وو؟
ډېر ښه انسان وو، د موسیقي ډېر خدمت کړو. وی ک خیبر پښتونخوا شوې داسې سنگر بیا نشي پیدو و ډېر امیندا سره.
تاسو هم فنکار یې، رسول بادشاہ هم د ډېر وخت نه وو، څه داسې خاص وو چې تاسو هغه د مونږ ته وښایې په هغه کې؟
ځکه زما خو خاص پیر بایي وو کنه، د استاد شاګردانو، د شیر افغان استاد. د ده خاص دا وه چې دای اولسي ډېر په پسته شه لوګ فنکار، دغه سه بل فنکار نو.
یو بل سره ناسته پسته تاسو څنګه وا؟
ډیره د وریریو او ډیره د مینې ژوندو. بیلتون ډیر ورانه خبره ده، بیلتون په مان شهر سي کامی جی ډیر نیمګړی کړی، محفل نیمګړه شو.
دلته چې کم دی ګڼ شمېر نور شاعران هنرمندان موجود دي. ممتلی شاه چې کم مشهور شاعر دی، د زیاتې سندرې رسول بادشاہ چې کم دی هغه په خپل آواز باندې خورې کړې دي. درته وایي چې رسول بادشاہ د مرګ څومره یو تاوان وشو پښتو موسیقي ته؟
یاره تاوان خو ډېر غټ وشو، خو زه د حکومت نه صرف د ګیله را دي چې کم از کم څه د سره غور نه کړو، خېل پو نه کړو، ځکه چې د بنو سیمې یو غټ سندرغاړه او بیا د فن بادشاہ سره تعاون ونه شو حکومت طرف نه.
تاسو کمې داسې مشهورې سندرې لیکلې دي چې هغه رسول بادشاہ په خپل آواز کې خبرې کړې دي؟
ما لکه دا مشهوره سندره د کورمې تمزا په مګرانه خطرې خطرې دي، دا پوری کلمې دا جانان دي، ډېر ولیمونه دي بې انتها، تقریبا درې څلور سوه بده بده.
تاسو ډېر نږدې د سره پاتې شوې، ځکه چې تاسو ډېرې سندرې رسول بادشاہ ویلې دي. د کم مزاج سړی و؟ دا
ډېر خوش مزاجه سړی و. انشاءالله زه خدا وایم چې څوک به دنه اوسه پرې خپه نه وي، یو هر چې سره به شا مینه محبت کوله.
پښتو موسیقي د پاره څومره تاوان ګڼی د مرګ؟
یا ډېر غټ تاوان ورته ویلو شو، ځکه چې بنو سیمې کې شته کسان خو بهر خل دمه احتیاج بیا راځي، بیا بل رسول بادشاہ پیدا کوي، بیا وخت واړی مشکله ده.
یو بل شاعر هم د دلته ظاهر شاه ملنګ دغه سره خبرې کوو. تاسو رسول بادشاہ د مرګ په اړه به سوای؟
بس ټول کې اول خبره خدا ډېر غټ تاوان زمون د پښتنو د سیمې ډېر زیات، لکه د موسیقي طرف نه. داسې انسان
خوش اخلاق د مین نډک ډیر مشکل ده چې موږ سیمه کې بیا راځي
خاطر سودا څه کلمونه شته دي چې هغه رسول بادشاه ویلي وي
دی باندې ما اچانک پروګرام مشهور غنوار راغله لو اختر مسافر کلی ته بیا راځي
دا شاعران هنرمندان او عام ولسی خلک چې د نوموړي رسول باچا د وفات په اړه باندې د سرګندونې کړې وي قدرمنو اوریدونکو اوس د هفتوار پروګرام چې پکې نامتو علمي سیاسي او ټولنیز شخصیتو په اړه باندې خبرې کولې شي اتلان غاورو دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر غواخ برابر کړی دی
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ زه بشیر غواخی موداونې د پښتنو د حقونو لپاره د شیرونو للارې د مبارزه کوونکی او خوږجبي شاعر ملنګ جان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده تیرا ونی مو واوریدل ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و په 1944 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې زیږیدلی و د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومیده ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په درې کلنۍ کې د هغه د پلار مړکېدل ښودلی د ننګرهار په هنتن استاد او د ملنګ جان د شیرونو راټولونکې لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وای
د پلمړیو کې د اماغه محل د نور شاعری سره سم دینی او مذهبي شاعری کوله یعنی هغه نصيحتي او د پن نډاک او د عبرت نډاک شاعری کوله او پاګي به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن د بیره سوال د نظمونه د نور ملسي ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل نظمونه لیکل یو وخت یې ګړه چې د لرله په خپل نظمونو کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بیلابیلو سنفونو کې د خپل نظمونه ولیکل غیر رامنځته کړل دا مهال د ولسی نظمونو بازار ګرم و ملنګ جان هم یو نالوست شاعر و یو نالوست انسان و نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکری کچې سره برابر شاعری وکړي او نظمونه ولیکي نو هغه د ملی نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مزکه باندې خپل نظمونه ولیکل
ملنګ جان د شیرونو پیل ډېرې ځواني کړه وو او لومړی شیرونه د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوې دي په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ وو نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانه ډېرې کړې تاریخ پو او لیکوال حبیب الله رفی وای چې ملنګ جان کڅ هم نالوسته وو خو په کابل رادیو کې ورته د موسیقي د برخه د مشورولې ترڅنګ د پښتونستان په اړه د یو پروګرام د چلولو کار هم ورسپارل شو رفی زیاتوي چې نالوستي شاعر ملنګ جان خپل ولسی شاعري د پښتونستان مسلې ته ډلې کړې و
حکومت حسین سردار محمد داود خان دته پام وکړ دته یې توجه ور واړوله حتی معلم یې ورته ورکړه چې دی باسواده شي او خپل شعرونه ولیکي په دې اساس د ده شاعري تپانده شاعري وه چا جوړ کړی نه دی فقط دې موضوع ته دای هڅول شوی دی چې په همدې موضوع خپلې شاعري ته دوام ورکړي او د واخان جوړه سیاسي شاعري کوي ولسی شاعران ډېر بصیرانه شاعري کوي مسائل اور جاورتیا تنہ ہو لیے گی لیکن دا فکر میں استعداد لو موضوع جاورتیا تو لیے دلائی اور دی پاکستان پا موضوع کی ایک جاور ہے وہ لیتی شاید کری
د همدغه سې سندرو یو بیلګا د ملنګ جان دا شیر دی چې خالد ملک ویلې
زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو په پښتونواله باندې سر ورکوم زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو په پښتونواله باندې سر ورکوم زه په پښتو په پښتونواله باندې سر ورکوم کلم تکڑی دا غیرت او ابو بے ہمت نہ لازم زمانہ شان سرا دا غیرت تورا میں نبلی دا پخپلو ابو دا سر والے میدان تھوڑ تورا لزان سرا توڑی دنیا دا زم پٹی گا زم خبر بردو
خغلی حبیب الله رفی وایي چې د پښتونستان د مسلې پر مهال د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو د تیرولو لپاره تبلیغات زیات کړي وو او په داسې کې هیچا د ملنګ جان د شیرونو مقابله او سیالي نه شوی کولی.
پختونستان په مسله کې خو یو تبلیغاتي جګړه وه چې د پېښور راډیو د کوټې راډیو د کراچۍ راډیو د ټولې د افغانستان په مقابل کې په تبلیغاتو بوختې وې. همداسې د کابل راډیو هم د پختونستان پروګرام درلود. د ده پروګرام دومره قوي و چې د پېښور د کوټې او د کراچۍ راډیوګانو د ده ځواب نه شو ویلی. د ده کومې سندرې چې د شویدې هغه په ټوله پښتونخوا کې لارا بارا پختونخوا کې ډېرې اغېزمنې او معاصرې وې. خوله په خوله کېدې او خلکو به ازانګه کول د یوې خولې نه به بلې ته رسېدلې. څرنګه چې د خلکو په مذاق برابر وي د خلکو په ژبه او د خلکو په سطحه وي نو په دې اساس د ده د سندرو اغېز په ولس کې ډېر ژور او عمیق و او هغه نور تبلیغات چې د پاکستان حکومت کول هغو په خلکو کې دومره اغېز نه درلود.
وطن مینا میں رود لی دا دمور خوشو اس خدمت تیم حاضر دے سر و مال سرا زملنگ جان بہر اسا شمت سال سرا زمز والی ڈول کوی دا پختون والا سرا مبارکی بخل پردو تا پبستر وردو
کله چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا کابل ته لاړ نو د افغان حکومت چارواکو له ملنګ جان څخه وغوښتل چې د نوموړي د دورې په مهال د راډیو څخه د پښتونستان سندرې پرول کمې کړي چې دغه کار ملنګ جان ته یو بل شاهکار نظم ورکړ. ښاغلی رفیع په اړه وایي
سکندر مرزا په افغانستان کې مېلمه و او د دې دپاره چې مېلمه بې عزتي نه وي شوي حکومت ده ته ویلي وو چې صرف سکندر مرزا په کابل کې دی ته د پښتونستان په باره کې شعرونه مه وایه. نو بختنی صاحب کیسه کوي وایي راغی ډېر خفه و. ما ورته وویل چې ولې خفه یې؟ راته وی ویل چې ما ته ویل شوي دي چې څو ورځې زه دا شاعري ونه کړم د پښتونستان او زه نشم کولای چې غلی پاتې شم. په همدې ورځې دا شعر جوړ کړی و چې غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. نو ما ورته وویل چې دا خو ته صراحت نه لا ښه دی دخت سراعت نه هم بده بیرم دخت و بایا دی ورزو که بغا شیر روی که پغید که پختونستان نوم نو لیکن دغا خبر افشا که چه دستا ویل شوی و چه پختونستان بنایا کنه سا وقت که را توی چه جانا میا دوا دسرو شند تا پاس سرخی ساد میا دوا چا وقت که را توی چه جانا میا دوا دسرو شند تا پاس سرخی ساد میا دوا
خورستاد د پښتونستان ترانی یو زلبیا ویل پیل شو. یو ملنګ جان نه یوازې د پښتونستان په اړه بلکې پښتانه د ټولنیزو بدیو څخه د ژغورنې او تعلیم ته د هڅونې په لړ کې هم ګڼ نظمونه ویل.
نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم بیکار دې تعلیم رات پات خپل اولاد شو افغان غریب برباد شو دې دې غم جړې ګم نفسونه شل غال مخالف شو خیالونه مختلف شو نمونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو وسط مونلر نه ده مناسب نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم هر څوک ګټه د ځانتي وطن بسو وطن کری د قومي نه د زرونو نه به شو خپوي ګم لته غم جړې ګم لته غم جړې ګم نفسونه شل غال شکرانہ باندھے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نہ ننگشتا نہ غیرتا او نہ خاورے تا خدمت من وہ گور دنیا تا ہر ملت سر پمورا چو پخمون غریب برباد چو لدے غم جڑے گم.
د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې د ملنګ جان په خټه کې د وطن لپاره یو درد او احساس موجود و او همدغه درد نوموړي خلکو ته د خپل شعرونو له لارې لیږده و.
ملنګ جان سره یو درد و او هغه درد چې و په هغې کې د وطن درد او د پښتونستان او د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی. د پښتون په اړه چې کوم نظر څرګند کړی دی هغه دا دی چې مثلا دا قوم د تعلیم او د علم او د پوهې نه لرې ساتل شوی دی او د تاریخ په اوږدو کې د دې قوم سره چې څه شوي دي نو ملنګ جان ډېره لږه برخه د هغې راخیستې ده او احساس او عاطفې ورسره ملګري کړې ده او په ټوله کې چې سړی ووایي د ملنګ جان جانان او داغه مینا او داغه هغه ټول احساس د پښتون د ژوند او همدارنګه په پښتونستان راځي.
د ملنګ جان د زړه درد د استاد اولمیر په غو کې ول شوی د شعر کې محسوسېدل شي.
افغانستان دا زمو زیبا وطن
ملنګ جان چې په 43 کلنۍ کې په 1955 کال کې د موټر په یو اکسیډنٹ کې مړ شو، د ننګرهار په بیسودو په خپل پلرنی ټاټوبي کې ښخ دی. د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ بعد د یو بل پښتون پاړه د تاریخ پاڼې درته اړوم. اوس مو الله ملشه، خوشحاله او آباد اوسئ.